السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د می 28 ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له احمد شاه اعظمي نه.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. شمالي وزیرستان کې په دوو جلا جلا بریدونو کې دوه کسان وژل شوي دي. د جنوبي وزیرستان د مولا خان سرای مرکزی روغتون کارکونکو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو پر ضد کاربندیز کړی دي. او د ایران د ولسمشر د جنازې رسمي مراسم نن په تهران کې ترسره کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په میرامشاه او میرعلي کې په دوو جلا جلا بریدونو کې دوه کسان وژل شوي دي. د میرامشاه پولیس تھانې یو چارواکی محمد عمر خان مشال رډیو ته ویل چې تیر شپه په تپی سیمه کې ناپیژندل وسلوالو مدني فعال او ځایي خبریال کامران داوړ د کور مخ ته په ډزو واچ. د نوموړي په خبره په دویم برید کې وسلوالو د حیدرخیل اوسیدونکو فیاض خان په خپل کلی کې په ډزو وژلی او بریدګر تښتېدلې دي. کامران داوړ د وزیرستان ټی وی په نامه فیسبوک پاڼه چلولې چې د سیمې پر ستونزو به ویډیوګانې خپرولې. د دواړو بریدونو ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. بلخوا پولیس وایي د نامعلوم وسلوالو پر ضد یې د پیښو مقدمې درج کړې دي. پر دې سربېره پر ناپیژندلو وسلوالو په بنو کې د مولوي عرفان په نامه یو کس او د جنوبي وزیرستان مکین اوسیدونکي پولیس سرتیری حیات خان هم وژلې دي. حیات خان د مئی پر 13 ناپیژندلو وسلوالو تښتولې وو. د ابر جنوبي وزیرستان ضلع د مولا خان سرای مرکزی روغتون لسګونو کارکونکو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو پر ضد کاربندیز کړی دی. د روغتون مشر ډاکټر نوید خان پرون مشال رادیو ته وویل چې حکومت له شاوخوا یو کال راهیسې هغوی ته فنډونه نه دي ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې دا د هغې ضلع یو مجهز روغتون دی چې اویا روغتیا پالان او تخنیکي عمله کار پکې کوي، خو هغوی اوس پر احتجاج دي. بلخوا د روغتیا ادارې ضلع مشر ډاکټر شمس الرحمن مشال رادیو ته ویلي چې د مولا خان سرای د روغتون د عملې د تنخواګانو ورکولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي او ژر به دا ستونزه هواره کړي. ټاکل شوی چې د خیبر د راجګل سیمې د پاتې کډوالو خپلو کلو ته د ستنېدو بله لړۍ د جون له 15 پیل سي. د پېښور کمشنر ریاض مسعود له دفتر مشال رادیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې پرون د کمشنر په دفتر کې د پوځي چارواکو او کوکخیلو مشرانو ترمنځ په یو غونډه کې دا پریکړه وشوه. د غونډې یو ګډونوال او د کوکخیلو د کډوالو کمیټې یو مشر فیض الله جان کوکخیل مشال رادیو ته ویل چې په تیرا راجګل کې ټوله نه لوی کلی دي، خو دمګړې ورته پکدري غاخي او دامان کلو ته په مرحله وار توګه د ستنېدو اجازه ورکړل شوې ده. په 2013 کال کې د نامنی او د وسلوالو ضد پوځي عملیاتو له امله د هغې سیمې شاوخوا 60,000 کورنۍ بې کوره شوې چې زیاتره یې په جمرود کې له خپلوانو یا په لاندنیو سیمو کې په کچا کورونو کې اوسېږي. په بشکی کې د تیر اونۍ په پای کې له تاوتریخجنو ډلیزو بریدونو وروسته پاکستاني زده کوونکو له کرغیزستان وتلو ته دوام ورکړی دی. پرون له بشکیک څخه د پاکستان سر شار اسلام آباد، لاهور او پېښور ته سلګونه نور زده کوونکي رسیدلي دي. د پاکستان د هوایي چلند ادارې په وینا هغه هیواد ته د 900 پاکستاني زده کوونکو شمیر له 2000 اوښتې دي. د کرغیزستان په سر شار بشکیک کې د مئی 13 او 13 ترمنځ شپې مهال ځایي خلکو د بهرنیو زده کوونکو پر هاسټلونو او شخصي استوګنځایونو ډلیز بریدونه وکړل چې د چارواکو په وینا له 40 زیات زده کوونکي ژوبل کړل چې زیاتره یې پاکستانیان ول. د کرغیزي چارواکو په وینا د بهرنیو زده کوونکو پر ضد د خلکو غوسه تر هغې وروسته وپارېده چې د مصریانو او ځایي زده کوونکو د نښتو یوه ویډیو پر انټرنیټ خپره شوه. د کرغیزستان ولسمشر ویلي چې هغو کسانو ته په سزا ورکول کېږي چې پر بهرنیو زده کوونکو یې تشدد کړی دی. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او له هغه سره د نور وژل شوو چارواکو د جنازې رسمي مراسم نن په سر شار تهران کې ترسره کیږي، خو تر هغه وړاندې پرون د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د جنازې مراسم ترسره شول. د جنازې په وروستي مراسمو کې به د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف او په افغانستان کې د طالبان حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په ګډون د نړۍ یو شمېر مشران ګډون کوي. ټاکل شوی چې د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنئی د جنازې لمونځ ورکړي. ایرانی رسنیو لیکلی چې د ریسی مړی به سبا په مشهد کې د امام رضا په زیارت کې خاور ته سپارل کیږي. دا له هغه وروسته ده چې د مئی پر 19 د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د هلیکاپټر نسکورېدو په پیښه کې وژل شول او د مئی پر 20 د هغوی مړی وموندل شول. د ایران سرکاري ټلویزیون ویلي چې الوتکه د خرابې هوا له امله د ختیز آذربایجان صوبې په جلفا سیمه کې نسکوره شوې وه. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ په شمالي وزیرستان کې په هدفي حملو کې دوه کسان وژل شوی دي. د بلوچستان په سنځاوي سیمه کې وسلوالو په کویلي بار ټرکونو ډزې کړې دي. معلومات درکو. په جنوبي وزیرستان کې د یو هسپتال کارکونکو د تنخواګانو د نه ملاوېدو خلاف هړتال کړې.
تقریبا یو کان شو چې زمونږ گورنمنٹ ته کوم زمونږ فنڈز کی کی لیبلٹیز نو هم ته نه دی ریلیز شوی تر اوسه پورې. په تاسو باندې سټرایک روان دی.
په پیښور کې پرون د لوړپوړو چارواکو په یوه غونډه کې پریکړه وشوه چې د تیرا راجګل کډوالو خپل سیمو ته واپس تک به د جون له 15 څخه په مرحله وار توګه پیل شي. خو کډوال غوښتنه کوي
روډ ضرورت دی، د سکول ضرورت دی، هسپتال ضرورت دی، یعنی یو داسې زندګۍ روان یو چې هغه دوباره جوړول دي.
د بلوچستان حکومت وایي د سکولونو د هغو استادانو خلاف کاروایی کوي چې ډیوټی ته نه ورځي. هلته د سرکاري سکولونو اتحادیې مشر وایي داسې اعلانونه مخکې هم ډیر شوي.
جرالای حکومت برته مجبور سی آر ایم پی آر منسٹر د خپل لکې خلق برته بچاوني دا غوډم دخلت په وجه دا لتی رو دیرس کالو دا پریکټس بار بار سوي لیکن دا ناکام سوي.
نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره. اوسه تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په شمالي وزیرستان کې په دوا جلا جلا هدفي بریدونو کې د یو ځای مدني فعال او خبريال په ګډون دوه کسان وژل شوی دي. بلخوا په بنو او جنوبي وزیرستان کې ناپیژندلو وسلوالو دوه کسان وژل دي. د دې پیښو ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. په شمالي وزیرستان کې روان کال 21 هدفي بریدونه شوي چې یو شمېر مشران او مدني او سیاسي فعالان پکې وژل شوي دي. نور تفصيل عمر وزیر راکوي.
نمیرم شاه پولیس تانه یو چارواکی محمد عمر خان او ځای خلکو مشال ریډیو ته وویل چې د مای په 21مه د شپې ته پی سی ما کې وسلوالو مدني او ټولنیز فعال او ځای خبريال کامران داوړ په هدفي بریټ کې د کور مخې ته ووجلو او دویم بریټ کې د حیدر خیل حسیدون کې فیاض خان په خپل کلی کې په ډزو ووجلو او بریټ کون کې وتشتیدل. کامران داوړ د تپی سیمه اوسیدون کې وو. مدني او ټولنیز فعال وو او وزیرستان ټی وی په نامه فیسبوک پاڼه چلاوله چې د سیمه پر ستونزو باندې ویډیو غانې خپرولې. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو زید مقدمه درج شوه. د دواړو بریدونو ذمہواري چا نه دی منلې. د شمالي وزیرستان ځای خبريال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د سو کالونو نه هدفي وژنې روانې دي چې پکې زیاتواله راغله. کسه هم ځای خلکو په وار وار د دې زید جرګې او پرلتونه وکړل. کامران داوړ خپل ملګرو ته سو سو وار ویلی ول چې ورته د وسلوالو لخوا غواخونه کیږي.
کامران داوړ سوشل اکټیویست وو د شمالي وزیرستان سوشل ایشوز باندې به خبرې کړلې. د قلم په ذریعہ سوشل میډیا د استعمال په ذریعہ باندې به عوامي مسائل حکومتي چارواکي ته رسول. هغه خپل د مرګ نه مخکې هه اسی زلا د خپل ملګري سره دا خبره شیر کړې و چې د متا خطر احساسېږي. خو د بیا هم خپل چکیم اکټیویزم او هغه جاری ساتلو د سیمیاشته مخکې میرا شاه پرېس کلب ته قاعده درخواست ورکړو ممبرشپ ته پورا. او دا یو نوجوان صحافي هم هر ها کس په ټارګټ شکیږي چې کوم د علاقې مفاد شه کولاو خبرې کوي. نو د دې سلسله یو کړی و
پروندمای په 21مه د شمالي وزیرستان علاوه د بنو نورړ کې هم وسلوالو مولوی عرفان نومیکس او جنوبي وزیرستان مکینو سیدون کې پولیس سرتیره حیات خان هم وژلې دي. د ځای خلکو په وینا حیات خان د مئی په 14مه نامعلومو وسلوالو اغوا کړی وو. شمالي وزیرستان کې روان کال کې تر دې دمه 21 هدفي بریدونو پیښې وشوې چې په کې ځایي مشران ځوانان سیاسي وګړي او فعالان په نښه شوې دي. تپی سیمه کې د دیوړاندې د مئی په 14مه وسلوالو د جماعت اسلامي ګوند د سیمې پخوانی امیر او سپلګا کلی منتخب چیرمن رحمان الله وزیر هم په هدفي برید کې وژلې وو. دا غی وړاندې د 8 فروری ټول ټاکنو صوبایي اسمبلی لپاره نوماند ملک علی مولا هم وسلوالو د غلطه په برید کې وژلې وو، او د ملي جمهوری غورځنګ مشر محسن داوړ باندې هم په یاده سیمه کې برید شوی وو. تیر کال شمالی وزیرستان کې 40 هدفي بریدونو پیښې شوې وې چې تر 500 زیات مشران، ځوانان، سیاسي او مدني فعالان او هم ځنا سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیری پکې وژل شوي، ژوبل شوي ول. د هدفي وژنو زیات په وار وار پر لتونه شوي او حکومت نسیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه تکرار شوي. حکومت او پولیس هم په وار وار دعوه کړي چې د غلطه امنیت ته ژمن دي. د وسلوالو زیات هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځی اونیزی خبرونه
سروي
په 9:30 بجو
د کرخه په غاړه
په 1 بجه
سندري جادوګری
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترانه لاندې
په 4:30 بجو
روختیا او درملنه
په 5 بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بلوچستان د دوکۍ او زیارت په منځنۍ سیمه سنځاوي کې تیر شپه ناپیژندلو وسلوالو په کویلي بار ټرکونو ډزې کړې دي چې یو ډرایور پکې وژل شوی او بل ژوبل شوی دی. پر دې سربېره هغوی 500 ټرکونو ته اور هم اچولی دی. له دې پیښې وروسته د قانونو خاوندانو د احتجاج په توګه د کویلي را ایستلو او لیږدولو کار بند کړی دی. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ څخه 160 کیلومتر لري د بلوچستان د ضلع زیارت په سنځاوي سیمه کې د مئی په 21 او 22 منځنۍ شپه د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا په کویله بار لاریانو باندې ډزې شوې دي او وروسته یې هغه ته اور اچولی دي، چې له امله د چارواکو په خبره 4 لاریانې تباه شوي او یوې بلې ته زیان اوښتی دي. د زیارت ډپټي کمشنر لیاقت کاکړ د پیښې تصدیق کړی او د مئی په 22 نیټې او مشالډو ته ویل چې په پیښه کې یو ډرایور مړ او بل زخمی شوی دی، څوک چې د علاج په خاطر په روغتون کې بستر کړی دی. د نوموړي په خبره چې د پیښو وروسته په ګڼ شمیر کې امنیتي سرتیري د پیښو وځای ته رسیدلي او هلته یې د پلټنې کار پیل کړی دی، خو تر اوسه یې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیښې ذمواري قبله کړې ده. بل پلو ته د یادې پیښې په ضد زیارت ته څیرمه په ضلع دوکۍ کې د کویلې د کانو خاوندانو د کویلې د بارولو کار بند کړی دی، ځکه چې په کویله بار اغېزمنې لاریانې د دوکۍ څخه د سنځاوي په لار د پنجاب په لور روانی وي. په دې ترڅ کې د دوکۍ د کویلې د کانو خاوندانو د اتحادیې یو مشر ایوب ناصر د مئی په 22 نیټه و مشالډو ته وویل چې په داسې حالاتو کې د کویلې د را ایستلو کار امکان نه لري.
سړی د انتظامیه سره د یوه کاروایي نه کوي، یو کار وشي وروره دوی وروره ساړه ناستې کنې. دا دونې کسان نه ده په 2011 کې موږ افسي ته وروره دا ځان ورکړي او ټیکس هم ورکاوه وروره کراره کراري و هر سړي ته به پورته ورته کنټرول و. اوس دوی لاس اخیستی ادارې غواړي دغه چې وروره دا شی وشي، لیکن وروره دا د روان د فلاله دا سیستم وچ ولاړ دی، ادارې نه غواړي چې امن افسي ته دا ټیم 220 روپۍ هم ورکوو، لیکن نور انده غیر ناکام هم ده، نکار سی نسکی ها ها کی یو شای نسکی.
هلته په دوکۍ کې د وسنۍ پیښې وروسته یو ځل بیا د کویلې کان کیندو کې د سختو مشکلاتو سره مخ شوي دي. په دې اړه په سیمه کې د کویلې د مزدورانو د اتحادیې مشر امبر خان یوسفزي چې په یاده پیښه کې هغه ډله تورن کېدلی سي چا چې د ده په خبره د مارچ په میاشت کې و مزدوران تښتولي وو.
دغه زوړ ګروپ به یې دا کوم چې مخ ته دغه واردات کړي وو، بهرحال اوس که مل څوک دی خو نوم خو دا هو دی، نو دا بس ګاډیانې لوډ شوې په دغه ځای کې ورته راغلي دي. 6 کسان دي ګاډیانو ته ورونه اچولی دي. یو استاد په ځای شهید شوی دی، داسې یې چې مثال 4 غوا دي، ډرایوران دي، ډرایوران دي، دا ټوله ډرایوران دي. مثال کړ د یو د یونین کار نه دی. دا ډېره غټه مسله ده چې مکمل دوکۍ، عوام، سرداران، تاجران، ترانسپورټران، ټول نمایندګان دا ټول یو شوي نه، د دې حل مشکل دی.
د نوموړي په خبره چې د برای شپې د پیښې وروسته ناڅرګندو وسلوالو کسانو 4 ډرایوران هم تښتولي دي، خو د زیارت ځلې چارواکو تر اوسه د دې پخلی نه دی کړی. د یادونې وړ ده چې د دې څخله مخه د روان کال د مارچ په 23مه نیټه د بلوچستان د دوکۍ څخه ځینو ناڅرګندو وسله والو کسانو د کویلې اوو مزدوران تښتولي وو، چې وروسته یې زمواري بلوچي وسله والې ډلې بیلې یا بلوچ لیبریشن آرمی قبله کړې وه. خود اته درس ورځ ورسته یاد مزدوران د مئی په لومړنۍ نیټه خوش کړي وو، لکن د مئی په دویم نیټه په دوکې کې د مزکی لاندې د مئن چاودنې له امله د یو امنیتي سرتیری په ګډون دوه کسان مړه وو. په سیمه کې د کویلې د قانون د خاوندانو په خبره چې یاد وسلواله ډله د دوی څخه په ناقانونه توګه پر کویلا ټکس یا مالیه غواړي، د کوم ورکولو لپاره چې تر دمګړي پورې دوی تیار نه دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
د بر جنوبی وزیرستان د مولای خان سرای روختون کارکونکو د تنخواګانو د نه ترلاسه کېدو خلاف کاربندیز کړی دی. د اسپیتال مشر ډاکټر وای چې لته روش په ګمیاشتو راهیسې د روختون عملې ته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي، چې لامل هغوی احتجاج پیل کړی. بل خوا د روغتیا ادارې ضلعي مشر مشال ریډیو ته ویلي چې د مولای خان سرای د اسپیتال د عملې تنخواګانو ورکولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي او ضرور به ستونزه هواره شي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د مولای خان سرای اسپتال ایم ایس ډاکټر نوید خان مشال ریډیو ته د اسپتال عملی احتجاج په باره کې په دا رنګ وغږېده.
تقریبا یو کال شو چې زمونږ گورنمنٹ ته چې کوم زمونږ فنڈز کی کی لیبلٹیز نو هم ته نه دی ریلیز شوی تر اوسه پورې. مونږ ملټیپل ٹائم خپل لیول باندې کوشش وکړو گورنمنٹ ته اپروچ وکړو چې مونږ ته فنڈز پکار دي. تقریبا 10 کروڑ 22 لاکھ روپیز زمونږ لیبلٹیز دي کوم چې جون 2023 نه والے تر اوسه پورې مونږ ته فنڈز نه دی ریلیز شوی. په هازا مونږ سره هم دومره اماؤنٹ نشته چې اوس باقی مطلب مونږ امپلایز ته سیلریز ورکو. نو بدل باندې سټرایک روان دی. سو 74 سٹاپ دی کې سرجیکل ټیکنیشین دی، انستیزیا ټیکنیشین دی، بیا پکې لیب ټیکنیشین دی، تخشان نرسز دی.
د سویلی وزیرستان تحصیل سروکی چیئرمین شاہ فیصل غازی ویائی چې د مولای خان سرای اسپتال عملی ته د تنخواګانو ورکول سره د اسپتال فعال کول د پورا د حکومتي چارواکي زر بیړوندی ګامونه پورته کی. مشال ریڈیو چې د مولای خان سرای اسپتال عملی احتجاج په براکښې د ضلع صحت محکمې مشر ډاکټر شمس الرحمان سره تماس ونیولې، هغوی په ځواب کښې وویل
د مولای خان سرای چې دا 2020 نه پاکستان تحریک انصاف حکومت او پاغا ټایم شه پبلک پرایویټ پارټنرشپ ته اول کړی دا نو مرف ان جی او د 2020 نه ونسا ایسا پر د اسپیټال چلاوی هغه ته ګورنمنت سالانه فند ورکو به چا کیم فند ورکو هغه ته خپل سټاف سیلری یا خپل سمر ایکسپنډیچر چې هغه په تروشي نو ایس چې دا مشره فار د ټایم بینګ دا ټایم شه د تقریبا 1 ایئر ایکسپنډیچر چې لائبلٹیز دی کی میں دی فنڈ میں تمہیں لوی جی گورنمنٹ طرف نہ آگا نشتا زکا چی صبح فائنینشل کرائسیس شدو دیر از جوتا صبح سر آگا قسم آگا پیسے آگا نشتا چی دی کی ڈیمانڈ دا یا دی سے مرا ضرورات تا یا دی سے مرا فنڈ دی نو میز ڈی جی صاحب آرمی چی سے مرا سینئر افسر ہوندی میز ڈی سی صاحب چی دا دے ٹولے ٹیک اپ کریے دو ہیلتھ سیکرٹری صاحب ٹیک اپ کریے دو فائنانس ڈپارٹمنٹ سارا وہ کوشش تھا ان شاء اللہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کو دے زر نظر چار وہ اور سنا ساؤٹ
د سویلی وزیرستان اپر ضلع چروکی چیئرمین شاہ فیصل غازی مشال ریڈیو تا دا هم ویل چې کا حکومتی چارواکیو د مولای خان سرای اسپتال عملی ته د تنخواګونو ورکول سره د اسپتال ظرف حل کول د پورا ګامونه پورته نه کړل، بیا و د سیمې اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کول باندې مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته وګورئ. د خبر پښتونخوا بلدیاتی نمائندګانو پرون د تنخواګانو او پرمختیایي کارونو د نشټوالي پر ضد احتجاجي مظاهره او لاریون کړی دی. هغوی په پېښور کې د صوبې د اعلی وزیر کور مخې ته احتجاجي پرلت پیلول غوښتل، خو د پېښور پولیسو پرې نه خوړل. د بلدیاتی نمائندګانو د ستونزو په اړه د خبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د مې په 13 ویلیو چې په لوکل ګورنمنت اکټ کې به ترمیم کوي او په راتلونکي بجټ کې به د نمائندګانو فنډونه او تنخواګانې هم زیاتوي. په دې اړه نور تفصیل په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال عظمت علي شاه په ریپورت کې واوري.
دا غونا په پیښور کې د بلدیاتی نمائندگان دي چې د پیښور پولیس یې د وزیر اعلی د کور مخې ته د احتجاجي مظاهره کولو نه منع کوي. دا مظاهرچیانو په وینا چې حکومت ورته له 13.5 کلونو راسي تنخواګانې او د پرمختیا د کارونو لپاره فنډونه نه دي ورکړي. احتجاج کې شریک فتح الله خان مشال ریډیو ته ویل چې صوبائی حکومت ته ورته د 2.5 کلونو تنخواګانې ورکړي او یادې ورته د نمائندګۍ وخت وغځوي.
زمنګ دریم کال شروع شو چې نه زمنګ اجازه شته، نه زمنګ پند شته، نه زمنګ دفتری اخراجات شته. اخر مونږ ګناه کړی دا و سرسنلی چې کوم ایم پی ایګان منتخب شوی دی د خلکو موټا غسته او هر ایم پی له یو کرو روپۍ رمضان پیکج ورکړ شوی دی چې هغه خپل اقربا او پرستو کې تقسیم کړی دی او غریب ته غریب نده ملاو شه. نو اخر منگ هم خلق اوٹ را کرده دل خلقو ده دی چیرمان همی باتر بانده و منتخب شوی دی کچری دیوائی چه منگا انصاب پا گراس روٹ لیوڑ نشوار کواله بیادی من ختم کی.
د مې په یوه اجتماع د خیبر پختونخوا بلدیاتی نمائندگان د جنا پارک نه د خیبر پختونخوا اسمبلی پورې لاریون هم وکړو او بیا د اسمبلی د ودانې مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. بلدیاتی نمائندگانو له دیړوان دي هم وار په وار احتجاجونه کړي، خو حکومت یې غوښتنې نه دي منلې. احتجاج کې د قبایلي ضلعو بلدیاتی نمائندگانو هم ګډون وکړو. احتجاج کې شریک مولانا جنید افریدی مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت ته د دوی ستونزې حل کړي چې په قبایلي ضلعو کې د پرمختیا کارونه شروع کړي.
موږ د خلکو د ووټ په بنیاد باندې منتخب شوی یو او د خلکو لکه څنګه د منیسټر نه، د ایم پی ای نه، د ایم این ای نه امید او توکو وی چې دا به دمو بنیادی مسائل هغه کې به کردار ادا کوي. هغه وخت مطلب خلک دا غرنګ دیمونه هم د خلکو بنیادی مطالبات هم دا غوي وي دیمونه دا امید وي چې غټ سکمونه یا غټ کورونه خو به ایم این ایز او ایم پی ایز کوي، خو لکه د کلی په مسله بنیاد باندې لکه لار شوه، کوڅه شوه یا د اوبو داسې ورکوټي سکمونه شو، دغه د بلدیات نظام سره تعلق لري. لار، کوڅه، صفائی، نو اوس چې د صفائی لپاره ما سره فنډ نه وي، د لارې جوړولو لپاره ما سره فنډ نه وي، دغه رنګ دي اوبو لپاره، د صفا اوبو د سکلو لپاره، د اغیر لپاره ما سره فنډ نه وي، نو بیا د ما د انتخاب او د دومره لوی پروسس چې وشولو بیا خلکو ووټ ورکو مو خرچي او تونونو
احتجاج کی شریک د نوخارنا راغلی تیمور کمال مشال ریڈیو ته ویل چې د فنډونو د نشټوالي د وجې په سیمو کې د پرمختیا او صفایي کارونه نشي کولی.
دا څنګه چې دا یو ځان له یو سیستم دی، د دې خپل پوره قانون دی، پوره سیټ اپ دی، دغه دی خو بدقسمتۍ نه دلته چې کوم قانون جوړ شوی دی حکومت په هغه قانون باندې عمل نه کوي. دلته 2.5 کال وو چې بلدیاتی نمائندګانو ته تر اوسه پورې هیڅ قسمه فنډ ملو نه شو، نه اجازه ملو شو، نه چې کوم د اختیارات دي په هغه کې ورته څه اختیار ملو شو. ټول نه مین وجه د بلدیاتو نظام چې کوم دی په ټوله دنیا کې کوم وګورو، بلدیاتی نظام چې کوم دی هغه په کوم پکلو کې په علاقو کې په لاندې لیول باندې ترقیاتی کار چې څومره وي دا د بلدیاتی نمائندګانو ذمہواری وي. دلته په پاکستان کې د بدقسمتۍ نه چې د کوم خلکو قانون سازۍ سره کار دی هغه هم ترقیاتی کارونه کوي. هرې محکمې خپل کار پرې کوي او بلې محکمې پورې نښتي.
د مئی په 13 د بلدیاتی نمائندګانو اتحادیه لوکل کونسل اسوسییشن ته په یو اجلاس کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور وویل چې لوکل ګورنمنت اکټ کې د ترمیم لپاره ډیر زر د خیبر پختونخوا اسمبلی ته وزي او راتلونکي بجټ کې به د نمائندګانو فنډونه هم سیوا کوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د پېښور کمشنر ریاض مسعود له دفتر مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې پرون د پوځي چارواکو د تیرا راجګل کډوالو د مشرانو ترمنځ په شوی غونډه کې د کډوالو د ستنېدو پریکړه شوې ده. په هغه غونډه کې شریک یو مشر مشال ریډیو ته ویلي چې د جون له 15 نیټې به د راجګل درو کلو ته په مرحله وار توګه د کډوالو ستنول پیل کړل شي. بلخوا کډوال غوښتنه کوي چې له ستنېدو سره سم د هغوی ړنګو شو کورونو، اسپتالونو او سړکونو غم وړل شي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال فرهاج شینواری راکوي.
د مئی په 28مه نیټه د پیښور کمشنر ریاض مسعود په دفتر کې د پوځي چارواکو او کوکی خیل مشرانو ترمنځ په یو غونډه کې دا پریکړه وشوه چې د تیرا راجګال پاتې شو کډوالو خپل کلیو ته ستنېدو بل لړۍ به د جون 15مه نیټې نه پیل شي او په مرحله وار توګه به پکداري، غاخي او دامان ته کډوالو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي. د خیلو د کډوالو کمیټۍ یو مشر فیض الله جان کوکی خیل مشال ریډیو ته وویل چې په تیره بدمنۍ کې د دوی بنیادی اډانه له منځه تللې او په کار ده چې هلته ورته پرمختیایي کارونه هم شروع کړل شي.
روډ ضرورت دی، د سکول ضرورت دی، د جینکو د لکانو دواړه، هسپتال ضرورت دی، د مارکیټ ضرورت دی، هلته کې چې کم واړه واړه جرندې دي په هغه باندې د بجلی ګر ضرورت دی، زمونږ آبادی خو ټوټلی تباه شوې ده، د سروې ضرورت دی. مطلب دا چې یعنی یو داسې زندګۍ له روان یو چې هغه دوباره جوړول دي. نه علاقې دي نو په هغه کې تقریبا درې علاقې کلو شوې، نو شپږ علاقې نورې پاتې دي، هغه ته به انشاءالله زر نظر د شډول مطابق انشاءالله خلک واپس سي انشاءالله تعالی.
د خیبر ضلع نه د کامی اسمبلی غړي اقبال اپریدی وویل چې دوی به د کوکی خیل کډوالو د ستنېدو او هغوی ته د سهولتونو ورکولو مسله په هر فورم باندې راپورته کړي.
چې کوم کډوال دی په انتظار نه سي، دا به خپل زینو ته لاړ شو. انشاءالله موږ به دلته مرسته او تعاون جاري ساتو. هغه ځای کې به هم چې کوم دی چې کومه پسی ده، هغه ځای کې هم د دی ریهبلیټیشن و د هغوی چې کوم هغه په اړومبي هغه کې کوم ضروریات هغه به هم پوره کوو. او انشاءالله ولزي د دوی سر به دا د کورونو هوم ډیمیجز دا به هم انشاءالله ولزي دوی ته کمپلیټ کوو. او زه باور ورکوم چې زموږ د صوبایي حکومت چې څومره سرویسز دي دا به ورته پرووایډ کوو.
یو اندازې مطابق تیرا راجګال نه په 2013 کې د بدمنۍ له امله څه باندې 60,000 کورنۍ ربی کور شوی او په جمرود کې خپل خپلوانو کړه او یا هم په لاندینو زمکو کې په کچه کورونو کې آباد شوی. د کوکی خیلو قومي مشرانو ویلي چې تیر کال 2023 کې امنیتي ځواکونو دوی ته ځنې کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړې وه، خو بیا ځنې کلیو نه ویلي وو چې سږ کال یعنی 2023 مارچ میاشت کې به اجازه ورکړي چې دوی ورستانه شي، خو د روان کال مئی میاشتې پورې اجازه ور نکړل شو. نو ځکه احتجاجونه پیل کړل او پوځي چارواکو او د پېښور کمشنر سره غونډې وکړې. په تیرا راجګال کې میشت یو امنیتي چارواکي د خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې هلته اوس هم په ځنو برخو کې وسلوال شتون لري او چې کله دا ټولې سیمې ترې پاکې کړې نو په مرحله واره توګه به ټولو کډوالو ته خپل کلیو ته د تلو اجازه ورکړي. د تیرا راجګال دره د جمرو د بازار نه په خواوشه 100 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې یوه برخه د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګېدلې او نور برخه یې تیرا میدان او رګزو او کرم سره لګېدلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
د مشال ریډیو پروګرامونو ته تاسو غوږی د خبرونې نیمایي برخې ته را رسیدلی او د غرمې 12:30 بجې د دې اوښوي لنډ خبرونه له احمد شاه زمينه اورو.
شمالی وزیرستان په میرامشاه او میرعلي کې په دوه جلا جلا بریدونو کې دوه کسان وژل شوي دي. د میرامشاه پولیس تانی یو چارواکي محمد عمر خان مشال رادیو ته ویلي چې تیر شپه په تپې سیمه کې ناپیژندل وسلوالو مدني فعال او ځایي خبریال کامران داوړ د کور مخ ته په ډزو واژه. تر نو په خبره په دویم برید کې وسلوالو د حیدرخیل اوسیدونکو فیاض خان په خپل کلی کې په ډز وژلی او بریدګر تښتېدلی دی. د بر جنوبي وزیرستان ضلع د ملا خان سرای مرکزي روغتون لسګونو کارکوونکو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو پر ضد کاربندیز کړی دی. د روغتون مشر ډاکټر نوید خان پرون مشال راډیو ته ویل چې حکومت له شاوخوا یو کال راهیسې هغوی ته فنډونه نه دي ورکړي. ټاکل شوی چې د خیبر د راجګل سیمې د پاتې کډوالو خپلو کلو ته د ستنېدو بله لړۍ د جون له 15 پیل شي. د پېښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره مشال راډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې پرون د کمشنر په دفتر کې د پوځي چارواکو او کوکخیل مشرانو ترمنځ په یو غونډه کې دا پریکړه وشوه. په بشکی کې د تیر اونۍ په پای کې لتاو تاریخ جنو ډلې زبریدون ورسره پاکستاني زده کوونکو له کیرغستان وتلو ته دوام ورکړی دی. پرون له بشکی څخه د پاکستان سر شهر اسلام آباد، لاهور او پېښور ته سلګونه نور زده کوونکي رسیدلی دي. د پاکستان د هوایي چلند ادارې په وینا هغه هیواد ته د 900 پاکستاني زده کوونکو شمیر له 2000 اوښتی دی. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او له هغه سره د نور وجلسو چارواکو د جنازې رسمي مراسم نن په سر شهر تهران کې ترسره کیږي. تر هغه وړاندې پرون د ایران په بیلابیلو شهرونو کې د جنازې مراسم ترسره شول. د جنازې په ورستیو مراسمو کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر په ګډون د نړۍ یو شمېر مشران ګډون کوي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه زمي درته وړاندې کړل. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی مړینه د ایرانیانو په منځ کې بلابل خبرګونونه راپارولې دي. یو شمیر دغه په مړینه خواشینی خو دلې خو زینو نور ویلي چې دغه په مړینه د آرامه سا وخسته ځکه چې د دوی په خبره د مرګ سیمبول وو. ویل کېږي چې ابراهیم رئیسی په 1918 کال کې د سکم 500 کسانو په اعدامولو کې رول لرلو.
د ایران د اتم جمهور رئیس سید ابراهیم رئیسی لمړی نیورسته د 1918 یا 1918 کال د دوبی په ډلیزو اعدامو کې د هغه د رول په اړه بیا څرګندونې پاریدلی. د هغه وخت نږدې 15000 اعدام شو کسانو د کورنۍ او شمیر غړي چې د ازادي راډیو فردا څنګه سره غېدلی د رئیسی په مړینې خوښي خولي او ویلې دي چې د دوی په خبره د مرګ سمبول په خپل مخ لاړ. سید ابراهیم رئیسی او نور کسان د یک شنبه پر ورځ په ختیځ آذربایجان کې یو هلیکوپټر د لویدو په پیښه کې مړ شو. اسمت وطن پرست وایي د 1918 یا د 1918 د ډلیزو اعدامونو پر مهال د خپل کورنۍ یو لسغړی له لاسه ورکړل.
واقعا اگر بگم چقدر خوشحال شدم، یعنی حد و اندازه نداره. یعنی تمام او روزایی که قصاب تهران جون بچه های ما گرفت، همیشه از وقتی رئیس جمهور شد دیگه خیلی سنگین بود برای ما مادر داغدار که واقعا بازمونده او قتل عام هستی.
د گوهرداشت او ایوین زندان یو بخوانه بندی او د فدایان خلق د مجاهدینو د کین ارخی سازمان غړی مهدی اصلانی آزادی راډیو تو ویل
خبر مرگ جلاد اگر نگم که شادی آور است.
د جلاد د مرگ په خبر که او وایم چې خوښ نه یو دروغ به می ویلی وی. د مرگ یو عادلانه محاکمه او سزا و چې ما هیله درلوده. ما چې د 1918 کال اعدامونه په سترګو لیدلی دا خبر خای د ویرې د دغه حکومت د ټول عمر برابر د غمجنو میندو د زړونو مرهم شي.
مادران تمام عمر حکومت خوف.
ویل کیږي چې ابراهیم رئیسی د 1918 کال په اوړي کې د ایران د خلق مجاهدین د تنظیم د څه کم 15000 غړو محصلینو او د ایران د کین اړخو سیاسي ګوندونو او ډلو د غړو په اعدام کې لاس درلود. دا اعدامونه د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر آیت الله روح الله خمینی په امر شوی وو. د ایران او عراق د جګړې په وروستیو کې خمینی په یو فتوا کې اعلان وکړ چې د ده په وینا مرتد او هغه کسان چې د خمینی په وینا د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد وسله پورته کړي د خدای سره جګړه کوي او باید په اعدام محکوم شي. د ځینو اټکلونو له مخې د اعدام شوو کسانو شمیر لسګونو زرو خلکو ته رسیږي.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو په وخت تنظیم اداري ویلي چې تیر شپه له بشکک څخه د پاکستاني وزدکونکو لومړی الوتکه د پیښور باچا خان هوائي میدان ته رسیدلې ده. دغه اداري ویان انور شهزاد مشال ریډیو ته ویلي چې پرون په اولنی پرواز کې 290 زدکونکي پیښور ته رسیدل. دغه په وینا صوبایي حکومت د زدکونکو د ستنولو لپاره د دریو نورو پروازونو تنظیم هم کړی دی. له انور شهزاد سره د مشال ریډیو خبريال غلام غوث په دې اړه مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتلي چې د زده کوونکي څنګه کولی شي چې دغو پروازونو ته نوملیکنه وکړي.
د پی ڈی ایم اے د اڑخه چې کوم بندوبست شوی دی د بشکک کې چې کوم طالب علمان دي د غیر اوستو د پاره نو دا یو سلور پروازونه دي. دا سلور پروازونه چې کوم د دې بندوبست شوی دی دا بندوبست د ګوګل فارم باندې چې کوم طالب علمان دي او کوم کسان دي هغه پاکستان ته راتګ غواړي هغې ته هلته ستونزې دي مشکلات دي نو هغه کسان به ګوګل فارم باندې خپل اندراج وکړي. هغه ګوګل فارم اندراج ډیټا چې کوم ده هغه پی ڈی ایم اے ته راشي او پی ڈی ایم اے د هغې مطابق د هغه نومونو لسټنګ وکړي. دې ګوګل فارم مقصد دا دی چې هغه کسان کوم په خپل په خوخه چې پاکستان ته راتګ غواړي هغې ته هلته ستونزې دي او هغه نشي کولی چې پاکستان ته په څه طریقه را ځان ورسوي نو هغه هغه ګوګل فارم فل کړي او ګوګل فارم باندې چې کوم نن زموږ دلته ډیټا بینک جوړ دی نو هغه ډیټا بینک ته موږ لسټنګ وکړو او هغه لسټنګ بیا موږ مخکې ایویشن سره او مخکې ایمبیسی سره شیر کړو.
نور داسې د څومره پروازونو بندوبست چې کوم دی نو پی ڈی ایم اے او صوبائی حکومت چې کوم دی نو دغه کړی دی انتظام یې کړی دی.
کم طالب علمان چې هغه ته کې وی او کم لسټنګ هغه ته موږ شیر کو ولاړ شي نو هلته چې کوم زموږ متعلقه کسان دي هغه متعلقه کسان طالب علمانو ته کال وکړي او کال سره سره چې کوم دغه انفارم کړي چې ایئرپورټ ته سټیم راتلی شي او دین علاوه چې کوم بل پرواز دی نو هغه سهار 9 بجې به بشکک ته روانېږي او چې کوم لسټ د ګوګل فارم نه جوړ کړی شوی دی هغه لسټ مخکې نه شریک کړی شوی دی متعلقه کسانو سره نو بورډنګ چې کوم دی د هغې به هم سهار به شروع شي نو امید دی چې دا پروازونه به سلور پروازونه به وي. دنه علاوه به هم چې کوم دی نو پروازونه به دوام لري نو ګوګل فارم کې چې څومره کسانو اندراج شوی دی د هغې مطابق به دا سرویسز چې کوم دی دا به جاری وي.
په خبر پختونخوا کې د پی ڈی ایم اے ویان انور شهزاد سره مو مرکه اوریدله چې له بشکک څخه پیښور ته د پروازونو د رسیدو په اړه معلومات ورکول.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د سند کورونو چارو وزیر ضیاء الحسن لنجار پرون سند اسمبلی ته په وینا کې ویلي چې په کراچۍ کې په لوټمار او غلاګانو د خلکو په وژنه کې د بهر هیوادونو وګړي نه دي ککړ بلکې د پاکستان خپل وګړي په دې جرایمو کې ښکیل دي. هغه ویل چې په کراچۍ کې دا یو عام تاثر دی چې افغانان په جرمونو کې ښکیل دي خو دغه په خبره دا رښتیا نه ده. بلخوا په کراچۍ کې د افغان طالبانو کونسل جنرل سید عبدالجبار هم ویلي چې د جرمونو تورونه یوازې پر افغان کډوالو لګول هغوی تل رد کړی دی. په دې اړه نور حال نیاز علی له کراچۍ څخه راکوي.
د پاکستان د سند صوبې د کورونو چارو وزیر ضیاء الحسن لنجار د مای په 28مه په سند اسمبلی کې په خپل وینا کې ویلي چې په کراچۍ کې غلاګانو لوټمارۍ په پیښو کې بهرني وګړي یا افغان کډوال نه بلکې د پاکستان ځایي اوسیدونکي ککړ دي. نوموړي ویلي دا خبره چې په کراچۍ کې میشت افغانان یوازې په جرمونو کې ککړ دي ناسمه ده.
کافی کرائم جو ډیټیکټ ہوئے
دی وای ډیر جرمونه چې کوونکي معلوم شوی دي. لومړی دا سرګندونې چې بهرنیان افغانیان پکې ککړ دي خدا رښتیا نه دي. په کراچۍ کې زیاتره جرمونه ځای خلک کوي چې هر جبه ویونکي پکې شامل دي. د سند کورونو چارو وزیر ضیاء الحسن لنجار دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې تیر کال د اکتوبر لړومبۍ نیټې نه د پاکستان حکومت د بې اسناد افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی وو. هغه مهال د کراچۍ پولیسو ځنو افسرانو او تیر د نگران حکومت د کورونو چارو وزیر بریګیډیر ریټایر حارث نواز بیا بیا تور پورې کړی وو چې په کراچۍ کې د غلاګانو کډوالانو لټماری په زیات تر پیخو کې افغان کډوال ککړ دي. سند کورنو چار وزیر په خپل وینا کې ویلي چې تیر کال د اکتوبر نه تر وسه پورې د سند صوبینه 240,000 افغانان په زور او په خپل خوخه بیرته افغانستان ته لیږل شوی دي. نوموړي په وینا چې په سند کې میش افغان کډوالو په اړه ټول معلومات راغون کړی دي، خو اسناد لرونکي کډوالو لپاره قانون شتون لري او دوی هغه په زور نه وباسي. بلخوا په کراچۍ کې د افغان طالبانو کونسل جنرال سید عبدالجبار بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي، په کراچۍ کې د جرمونو تورونه یوازې په افغان کډوالو لګولو منتل رد کړی دي. نوموړي په وینا چې په تیرو وختونو کې چې د سن حکومت او پولیسو بیا بیا دا ډول تورونه لګولي وو، موږ ترې ثبوتونه غوښتلي وو، خو پولیسو او د سن حکومت چارواکو موږ ته هیڅ ثبوتونه نه دي راکړي.
روزانه ډیر واقعیتونه کیږي، مثلا د کیټیانی نور نور جرایم، او په دې کې اکثر پاکستانیان خپل شامل دي، نیول کیږي هم د پولیس خوا. افغانان داسې نشته خاص، که څوک هم بیا په دغه نور جرایم پیشه د سرپرستی کوي یا دغه د پولیس لاندنی طبقه هم د سرپرستی کوي، چې که د دې سرپرستی ونه شي د هیڅ کار نشي کولی.
سید عبدالجبار زیا تکړی چې اوس مهال د کراچۍ په زندان کې شاوخوا 50 افغانان کډوال لابندي او دوی د خوشی کولو لپاره او بیرته خپل هیواد افغانستان ته د لیږلو هڅې کوي. نوموړي په وینا چې اوس مهال په سند صوبه کې افغانان ننیول کیږي، خو هر ورځ په ګڼ شمیر کې افغانان کډوال د کراچۍ او نورو ښارونو نه بیرته افغانستان ته ځي. په کراچۍ کې خبریال امیر محمد خان بیا وایي، تیر کال چې د پاکستان نگران حکومت د افغان کډوالو په زور ایستلو بهیر پیل کړی وو، نو په پاکستان کې د بشري حقونو فعالو د دې پر ضد احتجاجونه هم کړي او د حکومت دغه پریکړه یې ناسمه بللی وه. نوموړي په وینا د پاکستان تیر حکومت د افغان کډوالو د ایستلو په تګلاره د اولس خواخوږي ترلاسه کولو لپاره دا خبره کړې وه چې افغانان کراچۍ کې په جرمونو کې ککړ دي، خو دا رښتیا نه دي.
خبر الزام لګول چې دا بالکل نامناسبه ده. تر څو چې د کرایم خبره ده، حکومت وګورو نو پولیس په خپل سټیټمنټ کله جاری کی او داغي په خپل اهلکار داغي افسران په دې جرمونو کې ملوثي او هغه کې هغه سزاګانې هم واخلي یا پچامن الزامونه هم وي، نو دا د یو خاص قوم مسله نه ده. خدای د کراچۍ د خار د لا ان اډر مسله ده، او دا په مختلف علاقو کې د مختلفو قومیتونو سره تعلق لرونکي خلک په دې کې ملوث دي، او بیا د قصې په کراچۍ کې چې څومره قومیتونه پاتې کیږي دا ټول خلک د دغه متاثر دي.
د پاکستان تیر نگران حکومت د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ټول بے اسناد افغانانو د جبري ستنولو بهیر پیل کړو چې لا هم دوام لري. د پاکستان فوج ویان روانه میاشت مای په ومه د خبری غونډې په محل ویل چې د بے اسناد کډوالو د ایستلو تر اعلان وروسته تر دې دمه 15,379 بے اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوی دي، خو لا هم لسګونو زره په پاکستان کې میشت دي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په عمل ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو یو شمیر سازمانونو نیوکه کړې وي. د پاکستان موجوده حکومت د رجستر شوو افغان کډوالو د اوسېدو موده روان کال 2023 کال د جون تر 13 پورې غزولې ده. دا فیصله د اپریل په 16 د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د مرکزی کابینه په غونډه کې شوې وه. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو په خبری غړې کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
له مرکز د صوبې د بقایجاتو په اړه د پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور وفاقي حکومت ته د دړکو او د صوبې د حکومت په سر د احتجاج په جواب کې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د حزب اختلاف غړو پرون د اسمبلی غونډې ته ویلي چې صوبایي حکومت د خپل بقایجاتو حکومت ترلاسه کولو لپاره آئینی او قانوني لارې وکاروي. په دې اړه د پاکستان پیپلز ګوند غړي احمد کندی پرون د مشال ریډیو له خبریال غلام غوث سره د مرکې پر مهال وویل،
کانسټیټیوشن کې چې کوم دی دا ډېر کلیئر لیکلی دی انډر آرټیکل 163B کې، ان ایف سی چې کوم ایوارډ شوی هغه بای اینوئل رپورٹ به پیش کیږي قومی اسمبلی کې، سینیٹ کې او پروینشل اسمبلی کې هر کال. خو بدقسمتی دا ده په دې ملک کې په آئین باندې عمل درآمد ډېر کم کیږي. مونږ پرون هم دا پوینټ آف آرډر باندې دا خبره وکړه فینانس منسٹر ته چې تاسو دا بای اینوئل رپورٹ راغواړئ او که دا رپورٹ نه دی جنریټ شوی نو تاسو ڈسپلیژر یو لیټر خو لیکئ کنه کم از کم.
نو دغه کم اوبلیګیشن دی چې دا این ایف سی بای اینوئل رپورٹ یعنې په کال کې به دوه پیرې کوي که څنګه دغه تاسو جوړ
دا صوبایي وزیر مال دا آئینی ذمہ داری ده چې انډر آرټیکل 163 بی لاندې چې دی به دا رپورٹ خیبر پختونخوا اسمبلی ته به پیش کړي او کال کې به دوه ځله پیش کړي آفٹر ایوری سکس منتھ چې موږ ته پته ولګي چې زمونږ د وفاقي محصولات څومره وو زمونږ صوبې ته سټریټ ٹرانسفر څومره راغلی دي این ایچ پی کې څومره راغلی دي گیس کې څومره راغلی دي او بیا موږ چې کوم فیڈرل ټیکس اسائنمنٹ دی هغه کې څومره پیسې راغلی دي نه دا خو سو کلو نه راغلی کنه مطلب ویلو مقصد دا دی زمونږ خلک په دې توجه نه ورکي زمونږ صوبائی حکومت چې کمزوایمه دی نه غافله دی دته د دې خبرو کې دی دلچسپی نشته دی دی کوسه کې گلی صفائی کې نالی کې دغه خبرو کې لګیا دی صوبائی حکومت دی آئینی ذمہ داری
پوری ناپور سے سی ایم صاحب هم د حقوقو لپاره او دغه لپاره یو دغه شروع کړي زې پځې خبرې کوي دا رپورت تاسو څنګه نه هغه چې دا کومه کیسه شروع کړل هغه لسم رحم دی
یاره خبره خو هغه ټیک دغه ما کومه رسو خبرې وکولې 1500 ملي هغه خبرې دی اوس کوي لګیا دی خو مونږه طریقہ کار سره اختلاف دی علی امین صاحب په سلطان رای ګنڈا سیمان دی او په بدر منیر په ډیلاګونو باندې دا شی وصولول غواړي په دې نه کیږي ګوره مخکې مونږ ته پیسې ملي او شوې دي پرویز خټک په دور کې عام زمونږ اگریمنٹ شوی نون سره 2016 کې فروری 2016 کې کومونګ ته په 91 کې پیسې ملاو شوې دي پکې نستا باندې ملاويږي مدابکې نی وفاقي حکومت سره سی سی آی فورم دی ان ای سی فورم دی دا مختلف فورم دی کانسټیټیوشنل هغه کې بعد دا او سی سی آی کې پکار دا دی چې چیف منسٹر صاحب ودین 90 ډیز نه مخکې په لیټر لیکل وي ان ارجنټ میټر باندې سی سی آی را وخت وي چې زمونږ ته فیډرل پیسې نه راکې لګیا دي او هلته احتجاج کړی وي په نسبت دی چې پر اوډونو باندې احتجاج کوي
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د خیبر پختونخوا په یو لس ضلعو کې د شری یا خسری رنځ د مخنیوي لپاره د مې له شلمې شپږ ورځنی کمپین شروع شوی دی. د کمپین هدف د صوبې 8,200 ماشومانو واکسینول دي. د خیبر پختونخوا د روغتیا اداره وایي چې روان کال په غو صوبه کې له 1000 زیات ماشومان شری وهلي چې دیارلس یې مړه شوی دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال اسما ګل له پیښور راکوي.
خیبر پختونخوا کې د صحت ته محکمې لخوا جاری شوی شمیرو لمخې د صوبې مختلفو ضلعونو ماشومانو کې د خسرې یا شری د یو زر نه زیات پیښې رپورټ شوی چې پکې ډېر اسماعیل خان کې 150 یا پېښور کې 120 چارسدې کې 114 او سوابې کې 290 ماشومان د دیرنس کار شوی او 114 مړه شوي هم دي. د ملکن اوسیدونکو 28 کلنې فضیلت مشال ریډیو ته ویل چې د 15 میاشت لور یې د شری رنسکار ده ولی هغه یې پرنس په هنوه او له اوږدې مودې راهسې یې ماشومه د کړاو سره مخ ته.
ما ته پته نه و چې دا شری دی خو هغه خوښ مې وي چې کدي شي دا شری یې ځکه چې هغه ته به وي چې د نغنه به مساته یې وي راته دا دغه وکړو چې دا په خپل کمره کې به بندوي او لکه مطلب نور واړه به ورته نه پرېږدي ځکه چې دا بیا نور وړو ته لګي کنه دغه دی نو هغه نه پوهېږم چې دا به شری نو
دا چې د خسرې رنځ وجوهات او علامات څه دي په اړه یې پیښور کې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغتون ډاکټر اظهار الله مشال ریډیو ته ویل چې خسره یا وبا ده چې د یو تن نبل ته لګي او د دې وبا ښکار مریض د تیز تبې سره په ټول وجود دانی هم راخیږي. اظهار الله ډاکټر دا هم ویل چې باید خسره زپلې تنزیات پریس او آرام وکړي ځکه چې په باقاعده توګه خیال نه ساتلو سره د دې رنځنه ژوند ته خطر هم کېدای شي.
خسرا یعنی میزل چې کوم دی د نن سبا ماشومانو کې زیاته شوې ده او د دې علامات چې کوم دی نو هغه د تبراتل د دې سره پوز بدل د دې سره سره سترګې سرې کېدل او په وجود باندې سپین سپین یا سر سر دانې راخېتل چې کوم دی دا د میزل علامات دي یعنی د خسرې علامات دي. دا د ماشومان نه بل ماشوم ته هم لګي او د دې سره احتیاط ځکه پکاري چې کله نه کله د دې سره سینوم خراب شي او زیات تر مرګونه چې واقع کیږي یا په اسپیټال کې د داخلي وجه چې جوړیږي نو هغه هم دای چې دا ماشوم سینه خراب شي د پوز ډیر زیات بیږي او دغه حالت نورم خراب شي.
خیبر پختونخوا کې د صحت د محکمې د حفاظتي ټکو پروګرام ترجمان اسد ضیا مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پختونخوا کې د شری لوجي په زیاتو زپلې شو یو لسی زلو کې د مې د شلمنه د خسرې مهنوي مهم پیل کړي چې تر شپږ ورځې به جاری وي. په دغه زلو کې ثوابه کرک بنو ډیر اسماعیل خان ټانک کوس او بردیر ملکن او نوخار شامل دي او دا چې مهم کې 2,200 ماشومان ته د خسرې نه د مخنیوي د ټیکې لګولو هدف ټاکل شوی
په دې کې چې کوم ماشومانو ته ټیکی لګي نو د هغه عمر چې کوم دی نو شپږ میاشتو نواله تر یو کم شپیتو میاشتو پورې چې کوم ماشومان دي دا چې کوم ضلعو کې دا کمپین دی نو د دې هغه انتخاب مونږ په دې ډول کړو چې د کومو ضلعو نه د شری زیاتره کیسونه ریپورت شیو نو د اغي چې کوم ریکارډ مونږ سره راغی نو د اغي په بیس باندې بیا مونږ دا ضلع سلیکټ کړی او په اغي کې دا شپږ ورځې کمپین چې کوم دی نو دا پاره کې مونږ پلان کو کوم چې د پروینشل آفیس نه دلته کوم زموږ ډاکټران صاحبان دي او زموږ ټیمز دي هغه تللی دي باقی د دې الټ مانیټرینګ کیږي
خیبر پختونخوا کې د صحت محکمې چارواکي وایي چې د خسري په ضد د شروع مهم په میاد کې فراختیا هم کېدی شي. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان حکومت په مارچ کې اعلان کړو چې د سرکاري سکولونو هغه ټول استادان به لدندو لري کوي چې ډیوټي نه کوي. حکومت ادا هم ویلو چې د دغه استادانو پر ځای به په قراردادي توګه نور خون کې اخلي. تر دې وړاندې د بلوچستان زیاتره حکومتونو له راتګ سره سم د تعلیم بهتره کولو اعلانونه کړي، خو دا مسله لا هم پر ځای پاتې ده. د اوسني حکومت لخوا په شوي اعلان دوه میاشتې تیرې شوې دي. پښتنه دادا چې آیا تر اوسه په دې اړه څه اقدامات شوي او کنه؟ آیا په بلوچستان کې د سرکاري سکولونو د غیر حاضر ښوونکو د مسلې حل په همدې کې دی چې استادان له دندو لرې کړل شي او کنه نورې هم سلا رشته دي؟ تر دې لا هم لومړی پوښتنه دا ده چې د دې استادانو د غیر حاضرۍ وجوهات څه دي. زمونږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
د بلوچستان حکومت وایي په صوبه کې د سرکاري سکولونو د غیر حاضر ښوونکو پر ضد یې کاروایی پیل کړې ده. د دوی په وینا تر اوسه یې له اتیا زرو څخه نږدې 2000 هغه ښوونکي په نښه کړي دي چې په مسلسل توګه به سکولونو ته نه ورتلل. دا له هغه وروسته دا چې د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي د مارچ میاشتې پر 15مه اعلان کړی و چې غیر حاضر اوسیدونکي استادان به له نوکریو لرې کوي او پر ځای به یې په قراردادي توګه نور کسان اخلي. د صوبایي حکومت ویاند شاهد رند د مئی پر یوشتمه مشال راډیو ته وویل لکه چې حکومت د حاضری نه ورکوونکو استادانو له نوکرۍ د لری کولو اعلان کړی دی نو ډیر پکې حاضر شوی دی.
2000
ٹیچرز ابتدائی طور پہ آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے جو کہ پلمڑی سر کی 2000 داسی استادان پگو تکڑل سوی وو چی مسلسل با لسکولونو غیر حاضر وو. پا دوی کی زنو تا نوٹسونو ورکل سوی وو او زنی معتل کڑل سوی وو او چاچی محکمے تا جواب نو ورکڑی تا ہوئی تنخواگانی بندی دی. سوک چی ڈیوٹی نکوی ہوئی با لضروری کاغذی کاروائی وروستا لنوکری و لرکی جی او پردی کار روان دی. د بلوچستان د تعلیم محکمې د معلوماتو له مخې په یادو صوبه کې په مجموعي توګه 10201 سرکاري سکولونه دي. په دې کې 11118 پرایمري، 1233 میډل او 1386 های سکولونه دي. د یادی محکمې په وینا په دې سکولونو کې شاوخوا 3300 غیر فعال دي چې لوی وجه د استادانو نه ورته ګڼل کیږي. په بلوچستان کې د سرکاري سکولونو د استادانو اتحادیې بلوچستان ګورنمنت ټیچرز اسوسیشن آئینی مشر مجیب الله غرشین مشال رډی ته وویل دوی په سکولونو کې د استادانو د حاضری پوره کولو لپاره د حکومتي اقداماتو هرکلی کوي. خو د په وینا داسې اعلانونه تر دې وړاندې هم سوي خو بیا هم دا مسله پر ځای پاتې ده. دویل حکومت کا پرشتیا هم د صوبی غیر فعال سکولونه فعالوي او معیار لوړول غواړي نو د دې لپاره په دې نظام کې د بدلون ضرورت دی.
وجه دا ده چې دغه کوم غیر حاضر کسان دي د اکثریت یا د سیاسي پارټیانو سپورټران دي، هغه سپورټ تحصیل دي یا د منسترانو د امپیګانو امپی سره تولس استادانه ټیچ او داغه په هړ کې. لیکن دغه چې دی دا دوی اوس دا وخت 2000 کسانو ته شوکازونه مرکړي یو څو سسپند کړي هم دي، خو دا تر پای رسولای نسی. نو داغه وجد چې داغه دغه سیستم دی نو وزیر اعلی یا حکومت برته مجبور سي آر ایم پی آر منستر د خپل لکه خلک برته بچاوي برته راځي. دا غوډه مداخلت په وجه دا لتیرو دیرس کالو دا پریکټس بار بار سوي لیکن دا ناکام سوي دي.
حاضری ورکون کې استادان وای د دوی کوم همکاران چې ډیوټي نه تر سره کوي ل دې سره نه یوازې پر دوی بوج زیات سي بلکې پر کار او روحیه هم منفی اغیز کوي. اکرم موسی خیل د لورلای په شبوزی های سکول کې استاد دی. دی وای په کار ده چې په سکولونو کې هم د غیر حاضریو مسله د امنیتی ادارو په څیر وڅارل سي.
دا خو د یو ماشين د پرزو په شان وي، لازمی خبره ده چې یو پرزا صحیح کار نه کوي د دې په ټوله اداره باندې اثرات لږی. په سکولونو کې 15% داسې استادان ستا چې هغه له خپلو ذمواریانو څخه مخ اړوي، بې وخته به راځي او که په اداره کې موجود وي مغه رنګه خپله کارکردګي نه ښکاره کوي، په ایمانداري باندې خپل فرایض نه پر کوي، یا بیا تر وخت له مخه له سکول څخه وتل، له ادارې څخه وتل، نو دا رنګه خامخاستا چې نورې ادارې که د فوج وي که د پولیس وي که د بلې سپاغه کې د غیر حاضرۍ یا د کارکردګۍ یو معیار ستا، خو په سکولونو کې تر اوسه پورې سرکار په دې نه دی رسېدلی چې د استاد د کارکردګۍ یو معیار قائم کی.
بلوچستان نه یوازې د رقبې له پلوه د پاکستان تر ټولو لویه او د آبادۍ له پلوه تر ټولو وړه صوبه ده، خو دا صوبه د تعلیم په ډګر کې هم تر نورو ټولو صوبو وروسته ګڼل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
پرون د سوات په جانزیب کالج کې د پښتو ژبې مشاعره وشوه چې د پښتو څانګې د زده کوونکو په ګډون ګڼو کسانو برخه پکې واخیسته. په مشاعره کې د کال غوره زده کوونکي شاعران هم وټاکل شول. د مشاعرې منتظمین وایي چې دا مشاعره د پښتو څانګې د کلنۍ زده کړو برخه ده چې پکې د پښتو ژبې نوي شاعران معرفي کول دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ لري.
پلار غزوبوم نه نو چاته کاتو و درې قدمه مخ کتلا او شاته کاتو امیر صاحب علامات ته دوزخی بیانول، امیر صاحب علامات ته دوزخی بیانول، بیان ته دوزخ کو او ماته کاتو امیر دردمن لبرنه ور کوم چرای شپل کلام پیش کی.
د سوات په ودودیال سیدی شریف کې د جانزیب کالج ګرشمه زده کوونکو ترمنځ خوندور مشاعره کې د پښتو څانګې زده کوونکو سره سره د نورو ډیپارټمنټ نه هم زده کوونکو شاعرانو برخه واغسته چې پکې یو زده کوونکی شاعر وایي:
درد د مجنونو ک لیلا په بس هم دردیدا، ولی پتنګ بزان د حسن په شغلو پرې کوي، او حسد هاغ شیرینې د اشلتن دی فرحات، حسد هاغ شیرینې د اشلتن دی فرحان، فرحات رڑوندې خطر دې جغرونه په بلچوبري کوي، او بلها کسی دی عمر خان زړونه ملټوا، بلها کسی دی عمر خان زړونه ملټوا، حسین بیا د چا کسی پاس ویلو پرې کوي. مرانا
مشاعره کې جنکوز د کون کوم برخه واغسته. د باټینې څنګه اقراوي چې خبره ده چې پیغلو ته هم د خپل احساساتو د بیانولو مقام ملاو شو.
ناراضی خوبونه و مورجانې، زړه می کوي دردونه و مورجانې، په زړه می راوريږي مور منشته، په زړه می راوريږي مور منشته، د سترګو اوخ کې می وهيږي مور منشته، او لاړو لاړو د مینې کورو زما وران شو، خدای ډیر می یادېږي مور منشتا. زینې دسي جذباتي چې هغه د مور د پاروي، د خور د پاروي، خویندرون د پاروي، نو زما چې کم نظم و خو د مور بار کې وزکه چې زما مور وفات شوې ده، او د مور د پاره خو الفاظ کمی، خو بس ما د خپل سایډ نه راغون کړل او هغه کې می نغه کړل، خپل جذبات ما ظاهر کړل خلکو ته چې لکه د مور مینه څنګه ای او د مور موجودوالی چې هغه د انسان د پاره څنګه ای.
د مشاعرې تابعه کوونکی پښتو څانګې مشر پروفیسر عطاءالرحمن عطاوي چې په پوهنتونو کې داسې مشاعرې کیږي او جانزیب کالج کې هم د پوهنتون په رنګ بیلابیل شعبې دي، ځکه دلته هم دغه روایت برقرار ساتلی شوی.
عموما زموږ سره په کالجونو یونیورسټیانو کې داسې ډېر لیکوالي خدای عمر کمی دی پیژنګلونی، نو هغه ته په نورو غونډو کې دومره موقع نه ملاوي، نو خاص کر د دې مقابلې یا د دې مشاعرې مقصد دا دی چې دغه شانتي لیکونکي او شاعران چې دي هغه مخې ته راشي. دا مشاعره چې دا پوینټ آف دی کالج یا پوینټ آف دی کیمپس مشاعره چې دا په یونیورسيانو کې کیږي، په کالجونو کې نه کیږي. جانزیب کالج یوازینی کالج دی چې پوینټ آف دی کالج په نوم باندې مشاعره کوي، او د کال د پاره په دې کې پوینټ آف دی کالج په نوم باندې یو شاعر ټاکل کیږي.
د مشاعرې مشر ملما او د مشاعرې جج لیکوال او شاعر عمایون مسعود وو چې د غوره درې زده کوونکو شاعرانو نمونه اعلان کړل او په اخر کې ورته تعریفي سندونه هم ورکړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتنو خزو د لاسته راوړنو پاړه په اونی سخ پرونه سروي کې ل مخکخو پښتنو خزو سره ویډیوئی مرکه لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ور سره خبرې کوو. سروي اونی سخ پرونه د نهې پورس د پېښور په وخت ماسپخین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګوره او پر رادیو هم واوره. دا خبرونه تاسو د شروع پورس سهار 10:30 بجې او د زیارت پورس د مازیګر پر 9:30 بجې په ریډیو تکراری واوره.